په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه پیل سوه چې ډېر وخت یې د ښځو خاص پروګرام نور بس دی یا شکست سکوت ته بیل سوی دی. السلام علیکم. نن پنجشنبه د غبرګولي یا جوزا څلورویشتمه د جون دیارلسمه پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو څه کم دریو کلونو کې افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو خپل شاوخوا درې میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي. د دې ادارې په وینا د طالبانو لخوا له تعلیم د نجونو بې برخې کول نه یوازې د دغو نجونو له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د دوی د رواني ستونزو سبب سوي هم دي. تفصیل وروسته. د ایران د عدلی وزارت مرستیال او د بندیانو د انتقال کمیټې رئیس اسکر جلالیان وایي دا مهال د افغانانو په ګډون 8000 بهرنیان په ایران کې بندیان دي. ښاغلی جلالیان نه دی ویلي چې په دوی کې څومره یې افغانان دي. د ایران خبری آژانس پرون چهارشنبه د ښاغلی جلالیان له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د ایران عدلی وزارت هڅه کوي چې بهرني بندیان د هغوی اصلي هیوادونو ته وسپاري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي تیره میاشت د افغانانو په ګډون په نړۍ کې دومره ډیر کسان د جګړې، شخړو، تاوتریخوالي او ځورونې له کبله له خپلو مینو بې ځایه سوي چې مخکې یې ساری نه و لیدل سوی. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې په تیره میاشت کې په نړۍ کې 160 میلیونه کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي، چې دا د مخکني کال د همدې مودې پرتله نږدې 10 سلنه زیاتوالی شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنري په خبره له څه باندې دوه پر دریمه برخه بې ځایه سوي کسان په کور دننه له یوه ځایه بل ځای ته کډه سوي. په دې راپور کې همدارس په نړیواله سطحه د بې ځایه سویو او کډوالو افغانانو شمیر نږدې 10.9 میلیونه شول سوی ویل سوي، چې نږدې ټول په خپل هیواد کې دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې اوسي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې سبا جمعه د افغانستان په 8 ولایتونو کې د نسبتا تیزو اورښتونو، تالندې برېښنا، بادونو او دوړو اټکل کړی. دغه ادارې نن په یو اطلاعیه کې ویلي چې په بدخشان، نورستان، کونړ، سمنګان، بغلان، پروان، کابل او میدان وردګ کې به د باران اندازه له 1500 تر 1500 میلیمتره پورې وي. په اطلاعیه کې ویل شوي چې په لویدیځو ولایتونو کې به تیز بادونه، خاورې او دوړې وي، چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتره وي. د نړۍ د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا G7 نن پنجشنبه په ایټالیا کې درې ورځنۍ سرمشریزه د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وړاندیز په اړه په توافق سره پیلوي چې په روسیې له کنګل سوي شتمنۍ څخه 500 میلیارد ډالر اوکراین ته د پور ورکولو لپاره د تضمین په توګه بندوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډیپلوماتانو تایید کړی چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشرانو مخکې له دې چې ایټالیا ته ورسیږي او د دې هیواد په جنوب کې دغه سرمشریزه پیل کړي پر دې موضوع توافق کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د F-14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅلاو په اړه موافقه لاسلیک کړه. دا پریکړه وروسته له هغې اعلان شوه چې واشنگټن تر 2 میاشتنیو مذاکرو وروسته د 3 میلیارد ډالر په ارزښت د دې موافقې په اړه رضایت وشود. د ترکیه د دفاع وزارت یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس نن ویلي دغه موافقه لاسلیک شوه او د دوړو لوریو استازي پر جزئیاتو په خبرو بوختي. د دې موافقې له مخې به ترکیه له واشنگټن څخه 40 نوي F-14 ډوله الوتکې رانیسي. خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 4:04 دی. ورزو د دې خبرونې لنډې خبري برخې ته د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ښوونځیو د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابرې دي. دغه بنسټ په دې مناسبت په یو بیان کې دغه څرګندونې کړې دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي له ښوونځیو د افغان نجونو راګرځول نه یوازې د 1.5 میلیونه نجونو له حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې دې کار د هغوی فرصتونه ځپلي او رواني ستونزو سره یې مخ کړي دي. یونیسف دغه څرګندونې نن پنجشنبه داسې مهال په یو بیان کې کړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو څخه د نجونو د راګرځولو زر ورځې پوره شوې. دغه صندوق نن یو غمجنه او اندېښمنونکې ورځ بللې. یونیسف وایي له ښوونځیو نه د نجونو د راګرځولو زر ورځې د 3 میلیارده ښوونیزو ساعتونو له لاسه ورکولو سره برابر دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق زیاته کړي د ماشومانو په ځانګړي توګه د نجونو حقونه باید د سیاستوالو لخوا يرغمل نشي. په بیان کې راغلي له ښوونځیو د نجونو منع کول پر نجونو سربیره د افغانستان پر اقتصاد او پر مختیا هم ناوړه اغېز کوي. دغه شان وړاندې پکې ویل شوي دغه بندیز روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي او د افغانستان پر اقتصاد او پراختیایي لارو جدي اغېز کوي. د دغه بنسټ په خبره ښوونه او روزنه یوازې فرصتونه نه برابروي بلکې په کم عمر کې نجونې د ودولو خوارځواکۍ او نورو روغتیایي ستونزو څخه ساتي او د سیلابونو وچکالۍ او زلزلې په څیر د آفتونو په وړاندې د دوی مقاومت پیاوړی کوي. په همدې حال کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي ضرورت کېږي چې له زده کړو لرې د هیلو او ناهیلیو ترمنځ ژوند تېروي. هدیا د کابل اوسیدونکي چې د 12م ټولګي زده کوونکي و ازادي راډیو ته وویل
درې کاله پوره شو مونږ نه پوهېږو چې مشکل چیرې دی. په درې کالو کې دې ونه شو کولی چې زموږ د ښوونځیو دپاره یو تسلیم ونیسي، یو پلان ورته جوړ کړي. نو زموږ هیله د نړیوال څخه دا ده چې په طالبان باندې فشار راوړي ترڅو مونږ وکولی شو خپل درسونه ته بیرته ادامه ورکړو.
د کندهار ښار یو اوسیدونکي بصیره چې د 12م ټولګي زده کوونکي وا وایي هیله درلوده چې زده کړو ته دوام ورکړي، خو لا یې هم د هیله همداسې هیله پاتې ده.
زر ورځې کېږي زموږ د مکتب دروازې بندې سوي دي او موږ هیله درلوده چې سږ کال به زموږ د مکتب دروازې خلاصې سي او موږ به خپل درسونو ته ادامه ورکړو، خو موږ ډېر ناهیلې سوي یو. زموږ د مکتب دروازې خلاصې نسولې.
دوی د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په خپل وروستي بیان کې له طالبانو ورته غوښتنه کړې. په بیان کې دا هم ویل شوی چې نړیواله ټولنه باید د نجونو ملاتړ وکړي، ځکه د یونیسف په خبره د دوی ملاتړ ته تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم بېلابېلو سازمانونو د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه په دې تړاو خپله پرېکړه بیرته نه ده اخیستې. نن پنجشنبه د جون 14مه د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو د تړل کېدو زر ورځې پوره شوې. طالبانو د دې ترڅنګ نجونې له پوهنتون او نورو هر ډول زده کړو هم راګرځولي او دغه شانې پر افغان ښځو او نجونو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په اصل کې چې د غزې په رفح ښار کې اوسیدونکي تېره شپه د اسرائیلي ځواکونو د سختو بمباریو خبر ورکوي. په سیمې کې د جګړې د بندولو لپاره منځګړي وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د وروستي تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. دا هم تفصیل
د غزې په جنوب کې د رفح اوسیدونکو تېره شپه د اسرائیل لخوا د سختو هوایي او ځمکنیو بریدونو خبر ورکوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دوی ویلي په داسې حال کې چې اسرائیلي ټانکونه د رفح په لویدیځ کې وړاندې تک کوي. تېره شپه په سیمه کې د اسرائیل د هوایي، ځمکنیو او د سمندر له لارې د بریدونو له پلوه یوه تر ټولو سخته شپه وه. د دغو بریدونو په نتیجه کې ډیری کورنۍ په تیاره کې خپلو کورونو او خیمو پرېښودو ته اړ کړای شوې دي. د رویټرز د راپور له مخې اسرائیلي ځواکونه په رفح کې ساحل ته نږدې د الماواسي پر لوري پرمختګ کوي. دا هغه سیمه ده چې د اسرائیل پوځ پر رفح د می میاشتې له برید راهیسې په ټولو اعلانونو او خپرو کړو نقشو کې د بشر پالنې د سیمې په توګه نومولې ده. د اسرائیل پوځ دغه راپورونه رد کړي او ویلي دي چې په الماواسي سیمه کې هیڅ عملیات نه دي کړي. اسرائیل ویلی د بریدونو هدف دا دی چې د حماس وروستۍ وسلواله ډلې په رفح کې چې په دې سیمه کې د عملیاتو له پیلېدو مخکې له 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو پناه اخیستې وه وځپي. د اسرائیل پوځ په خبره کړي بیان کې همدارنګه ویلي چې په رفح کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی او زیاته کړې ده چې تېرې ورځې ځواکونو په عملیاتو کې یو شمېر وسلې کشف او د نږدې واټن نښتو په ترڅ کې فلسطیني وسلوال وژلي دي. پوځ ویلي تېرې ورځې د هوا له لارې په غزې ترانګه کې د پوځي تاسیساتو، پوځي واحدینو، راکټ لانچرونو او تونلونو ته د ښکته شوو څاګانو په ګډون 45 هدفونه په نښه کړي وو. د غزې د رفح ښار اوسیدونکي د اسرائیل د سختو بمباریو خبر داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د تصویب شوي پریکړه لیک د یقیني کولو لپاره د منځګړو هڅې روانې دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په غزه کې د جګړې د بندېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دغه وروستي پریکړه لیک هرکلی کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د بهرنیو چارو وزارت په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي پریکړه لیک تصویب د غزې د اوسیدونکو لپاره چې هغه د دوی نسل وژنه یاده کړې د پای ته رسېدو په هدف یو لومړی ګام بولي. د د رویټرز خبري اژانس راپور لمخه حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، هم په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د وړاندې شوي نوي پریکړې لیک د تصویب هرکلی کړی، خو یو ځل بیا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی چې هره موافقه باید د جګړې پای ته رسېدل یقیني کړي، هغه غوښتنه چې اسرائیل تر اوسه رد کړې ده. اسرائیل بیا ویلي چې حماس د امریکا د سولې نوی وړاندیز په بشپړه توګه رد کړی دی. په عین حال